السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خبرونه تر دریو بجو ده خو خبری برخه دیرش دقیقه ده او رې چې د راتلونکي دودیزې لوی جرګې لپاره تر اووه سوه پنځه سوه ګډونوال کابل ته رسېدلي دي راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې پر سر شدید اختلافات پیدا سوي په بهرنیو خبرونو کې راځي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران او د نړۍ لوی شپږ قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام یوه لومړني توافق ته رسېدلي له جمعې راهیسې په ویتنام کې توپان اته ویشت کسان مړه کړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپیس خبري
د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د شپږو ملکي کسانو جسدونه پیدا شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تېرې ورځې په انتحاري حمله کې لس عام وګړي وژل شوي او نه ویشت نور ټپیان دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په نوي ډیلي کې دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د شپږو ملکي کسانو جسدونه پیدا شوي. د ارغستان ولسوال عبدالغني مسلم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان شپږ ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د دولت سره د همکارۍ په تور تښتولي وو. نوموړي وویل چې د دغو کسانو جسدونه نن سهار په داسې حال کې د پولیسو لخوا موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي وو. ولسوال وایي چې وژل شوي کسان ملکي خلک دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د کابل ښار د تېرې ورځې په انتحاري حمله کې لس عام وګړي دوه امنیتي کسان وژل شوي او نهه ویشت نور ټپیان دي. پخوا امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې د انتحاري حمله وحشیانه عمل بلل شوی. دغه حمله تېره ورځ د لویې جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په نوي ډیلي کې د افغانستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه نړیوال کنفرانس د سوداګرۍ د راجلبولو په هدف د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا جوړیږي.
هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق باندې چې د پانګاشونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي تر څو د نورو هیوادونو سرمایه ګزاران دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته او د ډیرو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پانګاشونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
نوموړي وویل چې په دې کنفرانس کې د افغان او هندي چارواکو تر څنګ له نولسو هیوادونو څخه تقریبا دوه سوه پنځوس پانګوال او سوداګر ګډون وکړي. دا وو د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ان نهوري.
په ویتنام کې د جمعې د ورځې راهیسې سیلابونو لږ تر لږه اته ویشت کسان وژلي دي، نهه تنه نور ناداره کړي او نږدې اتیا زره کسان بې کوره شوي دي. دولتي رسنیو د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د سیلابونو اوبه د نولس سوه نهه نوي کال د لوړوالي نام لوړې شوې دي. په دې کال د دې هیواد په مرکزي سیمو کې د موسمي بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي وو او اوبه یې لوړې تللې وې. رپورټونه وایي د سیلابونو اوبه وروسته له هغې زیاتې شوې چې د دې هیواد ګوانګنګي ایالت کې د برېښنا پنځلس بندونو د خوندیتوب لپاره د اوبو د خوشې کولو ورکونه پرانستل. له سیلابونو څخه د خوندیتوب په هدف جوړ شوي حکومتي کمپنۍ ویلي د سل زره په شاوخوا کې کورونه ډوب شوي دي او اتیا زره کسان له کورونو ایستل شوي. همدارنګه د درنو سیلابونو له کبله سړکونه تړلي او په ځینو ځایونو کې د اورګاډو خدمات هم ځنډېدلي دي. له بلې خوا چین وایي چمتو دی چې فلیپین ته د ژغورنې او طبي خدمتونو ډلې واستوي. دا یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې دغه ټاپوي هیواد د هایان په نوم درانه سمندري طوفان وځاپه. دا خبره د شنبې په ورځ د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو خپاره شوې خبر پاڼه کې شوې. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هانګلی له خولې ویل شوي دي چین په فلیپین کې وضعیت څاري او د بیړنیو مرستو ډلې به تر ټولو سختو ځپل شوو سیمو ته چې شرایط اجازه ورکوي روان شي. تر اوسه پورې دا څرګندنده چې آیا د مرستو ډلې د روانېدو چمتووالی نیسي او آیا د فلیپین هیواد د چین د مرستو دا وړاندیز منلی او که نه. د چین دا وړاندیز د طبیعي آفت په وړاندې د دوو میلیونو ډالرو په ارزښت د چین د ډېرې کمې مرستې په وړاندیز پسې کېږي. څارونکي وایي د چین د کمې مرستې د وړاندیز له مانیلا سره د جنوبي چین په اوبو کې د ټاپوګانو د ملکیت پر سر د دواړو خواوو د دعوو له کبله را پیدا شوي کړکیچ سره اړیکه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې وروستی تشدد وغند. په یو بیان کې جان کیری وویل چې لیبیایانو د 2012 میلادي کال په انقلاب کې خپل ژوند د دې لپاره په خطر کې نو واچولی چې دغه شخړې دوام وکړي. جان کیری له لیبیایانو وغوښتل چې د خبرو او روغې جوړې له لارې د شخړو دغه لړۍ پای ته ورسوي. نوموړي وویل امریکا به د لیبیا له چارواکو او خلکو څخه چې په دغه ستونزمن حالت کې دا هیواد ورسره مخامخ دی خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون هم د ترابلس په لمنه کې د وسلوالو دښمنو ډلو ترمنځ شخړې روانې وي. د جمعې په ورځ هم په مصراتا کې له 30 زیات کسان ووژل شول او 400 نور ژوبل شول چې مظاهره کوونکي په دې ښار کې د وسلوالو د مرکز پر یو لوري ورغلل. لاسادی رادیونه خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمولو په هدف پر یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنه کړل شي. لاوروف دا څرګندونې له یو روسي تلویزیون سره په مرکه کې کړې چې د شنبې په ورځ خپره شوه. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې رامخته کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسېدو د احتمال په اړه خوشبیني وښوده. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي به را روانه اونۍ په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. چین، روسیا، د امریکا متحده ایالات، برتانیا، فرانسه او جرمني د نړۍ هغه شپږ قدرتونه دي چې له ایران سره په دې خبرو اترو کې برخه لري. د دې میاشتې په سر کې په دې اړه شوو خبرو اترو کې کوم جوړجاړی رامنځته نه شو خو د پرمختګ په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي وو. تهران غواړي چې نړیوال بندیزونه ترې لرې شي. د ایران چارواکي همدارنګه دا نه مني چې اټومي پروګرام دې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اوسي. له بلې خوا د عراق په شمال کې د کورد میشتې خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کردانو غوښتې دي چې له انقرې سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. مسعود برزانی دا غوښتنه د شنبې په ورځ دیار باکر ښار ته د یو سفر په ترڅ کې وکړه. دا په تیرو دوو لسیزو کې د ترکیې جنوب لویدیځ ته د نوموړي لومړنی سفر دی. په زرګونو کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې د برزانی او د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان خبرې واوري. برزانی وویل اردوغان د سولې لوري ته ډېر زړور ګام اخیستی او په کردانو او ترکانو یې غږ وکړ چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. اردوغان دا غونډه د کردستان د کارګر ګوند سره د درې لسیزو شخړې د هواري په لاره کې یوه مهمه غونډه بللې. برزانی ترکیې ته دا سفر په داسې حال کې چې ترکیه د عراق کردستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د انرژي قراردادونه ورستی کړی دي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. د راتلونکي دودیز لوی جرګې د ترسره کېدو چارواکي وایي
تندونه پورې 500 کس د لوی جرګې ګډونوال کابل تر رسیدلي د مختلفو ولایتونو نه.
ټاکل شوی له افغانستان سره د سوداګرۍ په نامه نړیوال دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه په ورځ د هند په مرکز نیو دیلی کې پیل شي.
د 250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په هکله باندې چې د پانګاشونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي.
څېړونکي وایي پر امنیتي او دفاعي سند باید په راتلونکي جرګه کې ژور بحثونه وسي.
ډېر جزئیات لري او زه فکر کوم چې په ډېر دقت باید په دې بحث وشي. د ستنه شي چې خدای نه خواسته افغانستان په خپل قصد هم ځانونه تړلي وي د یو نړیوال قوت په وړاندې.
راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې پر سر شدید اختلافات پیدا شوي.
طالبانو کې بعد داسې خلک وو چې چا د مذاکراتو د عمل یا د صلح د عمل لږ وکالت یا دلالت کوو نو هغې غوښتل چې رحمالله په ځای باندې اقبل کمانډر مخته راولي.
نور مسایل هم تیړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2 بجو وروسته خبریږي چې د شکرې ناروغي په اړه پکې خبرې کیږي. کابل ته د راتلونکو مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو ورتک پیل شوی دی. ټاکل شوی چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون ویان عبدالخالق حسیني پشهي ازادي رادیو ته ویل چې د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسأله ده. محمد قاسم سلمل له نور تفصیل سره په کابل کې د چیرې سره په مستقیم تماس کې هم دی. سلمل صاحب، دغه 1500 کسان چې کابل ته رسیدلي د کوم ولایتونو څخه اومده تن دغه کسان دي؟
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو مشاره ورته وکړه، دا بهیر نن رسمان پیل سو او تر اوسه پورې د کمیسیون د چارواکو د معلوماتو له مخې دا کسان تر ډیره د هرات ولایت د بلخ د لغمان او د ځینو نورو شاوخوا ولایتونو څخه دي. تعداد 1500 کسان دي چې لا هم دوام لري دا پروسه د دوی د راتګ. او د همدې کمیسیون د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون ویاند چې کوم معلومات مشترک کړل، د هیله څرګنده کړه چې تر اتویشتمې نیټې پورې د همدې میاشتې دغه 2500 کسان چې دوی ټاکلي دي، دا ټوله کابل ته راسي، به حاضر سي او بلاخره په دې جرګې کې اشتراک وکړي. د دغه راز داسې معلومات ورکړل چې د دوی د ثبت نام لپاره یا د دوی د رجستر کولو لپاره دوی یو ځانګړې کمیټه ټاکلې ده چې دوی به دا کسان رجستر کوي، نمونه به لیکي او بلاخره دوی ته به کارتونه ویشي، څو چې دوی په هغه ټاکلې نیټې چې د عقرب میاشتې دیرشمه نیټه ده دوی په جرګه کې وکړی سي اشتراک وکړي. البته ښاغلی عبدالخالق حسیني پشهی چې د دې کمیسیون ویاند د غرض ویل چې د دې ګډون کوونکو چې په ولسو کمیټو باندې یا کټګوري باندې ویشل سوی دي، پنځه ثابت کټګوري دي، یعنی هغه کسان دي چې دوی حکومتي چارواکي دي یا نور مسولین دي چې دوی مخکتن مخکې ټاکل سوی دي، او بلاخره دا نور دولس کمیټې چې دي دا بیا وروسته دوی پر دې باندې راګیری وکړي او بلاخره د دې غړي به وټاکي. البته په دې اړه موږ بشپړ مرکم کړی دی ښاغلی حسیني سره چې اوریدونکو ته به وړاندې کو.
موږ ولس کټګوریو ته دعوت کارتونه خپل کټګوري تم لیږلی دي، هم ولایاتو ته د والي صاحبانو تم لیږلی دي. د میلمنو راتګ فعلا دوام لري، اکثرا ولایاتو نه لکه هرات، لغمان، کاپیسا، بلخ، روزګان، اکثرا ولایاتو نه میلمانه را رسیدلي او د تکمیلېدو حالت کې دي. موږ امیدوار یو چې د لویې جرګې مشمولین د دې میاشتې تر 28 تاریخ پورې کابل ته راورسیږي، چې بیا د دې میاشتې دیرشم تاریخ باندې د رئیس جمهور په افتتاحیه وینا باندې دا لویه جرګه پرانستل کیږي.
په شی صاحب، دغه د میلمنو د راتګ پروسه فکر کوم نن پیل سوې ده، داسې معلومات راکولای سي چې تر اوسه پورې څه تعداد میلمانه راغلي دي کابل ته؟
تنه نه پورې 500 کس د لویې جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلي دي، مختلفو ولایتو نه. دوی په خپل دعوتنامې سره دلته راځي. دلته زموږ د تشریفاتو کمیټه ډېر په عزت احترام سره دوی به هلته د تخنیکي موضوعاتو او دوی ته د کارتونو د توضیح په خاطر باندې یو کمیټه ده هلته موظف. دوی به ځي هلته به راجستر کوي، ثبت نام به کوي او دوی ته به د ګډون کارتونه ورکول کېږي. بیا به دوی لیلیې ته معرفي کېږي. په دې شکل باندې پروسه روانه ده. امیدوار سم چې د ایران مهاجرین، د پاکستان مهاجرین او د اروپا مهاجرین هم نن او سبا کې کابل ته تشریف راوړي.
او په شی صاحب، دغه کسان چې راځي یا اشتراک کوي په دې جرګه کې، دا کسان خپل د خلکو د خوا ټاکل سوي دي که خپل د لوی جرګې د اساسو کمیسیون دوی ټاکلي؟
دغه 2500 کسه چې اولس کټګوریو کې دي، یوازې 15 کټګوري ثابت کټګوري چې هغه د افغانستان پارلمان دواړه مجلسونه، څلور دش کسه والی صاحبان، یو دش کسه د کمیسیون جوړونکو چمتو کوونکي او 250 کسه د علماو شورا. دغه ثابت کټګوري دي چې دغه کې لاس نه ویل کېږي او کم زیات کېږي نه. نور دولس کټګوریګانې هر کټګوري په خپل منځ کې رایګیری کوي او هغه موصفات چې موږ ورته ټاکلي هغه موصفات پر وړاندې کې پر اساس د دې رائے په اساس باندې موږ معرفي.
بهرنی میلمانه خوب مخام خپدې جرګې کې شراکت یې د بهرنی میلمنو په اړه کوم معلومات راکې چې کوم کسان تاسو دعوت کړی دي او آیا دوی هم نن راغلي دي کابل ته تر اوسه پر کوم څوک را رسیدل دي کنه؟
یو خو د ایران او پاکستان د اروپا مهاجرین دي چې هغه د دې جرګې رسمي ګډونوال دي، او دوم هغه ډیپلوماټان دي چې د افغانستان په پایتخت کې سفارت لارې نه دلته میشتي او رسمي دفترونه لري. هغوی به د جرګې په اول ورځ یعنی افتتاح باندې به ټول سفارتخانو سفیران به دعوت وي. هغوی به د دې جرګې د افتتاحیه مراسمو کې به ګډون لري او څلورمه ورځ اختتامي ورځ مراسمو کې به هم ګډون لري. بیا دوی د جرګې ګډونوال نه دي، دوی به کله چې مراسم د افتتاح خلاصیږي دوی به بیا تشریف وړي.
بله سالی صاحب، د همدې پروسې په اړه زموږ وروستي معلومات او وروستي جزئیات هم دا و، او موږ به د ورځې په جریان کې دا پروسه نور هم تعقیب کړو که نور جزئیات لاسته راوړل بیا به د اوریدونکو سره شریک کړو. بله
ډیره مننه سولمال صاحب. محمد قسیم سولمال د ازادي رادیو خبریال په کابل کې و. له ده څخه مو د پراپور کې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د ویان له قبل واوریدل چې کابل ته د لوی جرګې نږدې 1500 ګډونوال رسیدلی دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په څو شیبو کې اوري چې کارپوهان وایي په راتلونکي دودیزه جرګه کې باید له حقوقي او مسلکي پلوه د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي سند ژور بحثونه وسي. د کابل چاپ رسپانه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي او دفاعي سند تبصره کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د ولسمشر حمید کرزي د تېرې ورځې څرګندونې راخیستې چې د جوړېدونکي مشورتي لوی جرګې په اړه یې کړې وې. وسه ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر له خولې لیکلي د مشورتي لوی جرګې د هرې پرېکړې احترام کوو. ورځپاڼه له ښاغلي کرزي څخه په نقل لیکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او وسله وال طالبان حق لري چې په دې جرګه کې ګډون وکړي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. همدې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک پر سر د بحث لپاره مشورتي لوی جرګه رابلل کیږي، معنا یې دا ده چې دا مطلق د ګټې خبره نه ده. د لیکوال په باور دا هیڅ کله هم نه ده چې د ایواز د افغانستان اړتیا ده، د دواړو هیوادونو د ګټو خبره ده، ځکه خو هیڅ کله هم باید په پټو سترګو او لقید او شرط پرته لاسلیک نشي. محور ورځپاڼې په غټو ټکو سره لیکلي تر جرګې مخکې د افغان امریکا مهمه هوکړه وړاندې په مطلب کې راغلي. ولسمشر حمید کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په تر ټولو جنجالي موضوع موافقې ته رسیدلی دي. پر افغانستان د بهرني تجاوز موضوع یو له هغو ټکو و چې د دغه سند برخلیک یې تر لویې جرګې راورساو. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جرګې تر جوړېدو مخکې اختلاف حل شوی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي افغانستان به د نړۍ هیڅ قدرت او هیواد ته اجازه ور نه کړي چې د نورو هیوادونو پر ضد افغانستان له خاورې څخه د ټوپ وهلو د تختې په توګه کار واخلي. د لیکوال په باور د امنیتي تړون په اړه د ځینو ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي او د امنیتي تړون هدف یوازې او یوازې د افغانستان اقتصادي، امنیتي او سیاسي ثبات دی او بس. سرنوشت ورځپاڼې له جرګې سره د مخالفت لپاره د ملکیانو وژنه تر سر لیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې لیکلي امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لا زیات ګامونه واخلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جرګې په ورځو کې ښایي نورې داسې هڅې هم وشي لکه پرون ورځ چې وشوه. افغان امنیتي ځواکونه باید مخنیوی وکړي. دا سرنوشت د سرمقاله لیکوال پولس هم غا کوي چې لامنیتی ځواکونو سره په دې شاره کې مرسته وکړي او د خپل ورونو، خویندو، اولادونو او نور افغانانو د وژنې مخه ونیسي.
کارپوهان وایي چې له امریکا سره پر امنیتي او دفاعي سند باید په مشورتي لوی جرګه کې له حقوقي او مسلکي پلوه ډیر بحثونه وسي. دوی وایي چې دغه سند د افغانستان او سیمې لپاره مهم دی. په دې اړه د سیاسي چارو له څیړونکي زبیر شفیقي سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال باید کومو مسایلو ته ډیر پام وکړي.
تیرو دولس کلونو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ کوم تعهدات شوي دي، کوم قراردادونه شوي، کوم تړونونه لاسلیک شوي، متاسفانه هغه حقوقي مسایل پکې زیات دي. افغانانو خوندي نه دي. دا ځلې چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې حقوق پوهان راغوښتل شوي او دغه مشورې پکې اړینې دي، همدغه دي چې دغه تړون امنیتي تړون د افغانستان او د امریکا ترمنځ دا ډیر مهم دی. دا وړه خبره نه ده، دا ډیر جزئیات لري او زه فکر کوم چې په ډیر دقت باید په دې بحث وشي. دسته نشي چې خدا نه خواسته افغانستان په خپل قصدن ځانونه تړلی وي د یو نړیوال قوت په وړاندې بیا به وسه پراته وي.
شفیقی صاحب، ستاسو نظر دغه ولس کټګوري خلک چې را بلل سوي دي مشورتي لوی جرګې ته، دغه ټوله اقشار یا طبقې په نظر کې نیول سوي دي د افغانستان
حکومت ولو که په نیت یا رقم می خو څوک چې راتلوي د لوی جرګې په نامه هغه باید هغه څوک وي چې په ولس کې نفوذ او وزن ولري، دغه پرېکړې بیا یو اهمیت درلودای شي.
امنیتی او دفاعي سند له امریکا سره د افغانستان لپاره له سیاسي، اقتصادي او امنیتی په لوستاسو په نظر څومره مهم دی؟ که څه هم له دې مخکې هم د دې سند پر اهمیت باندې ډیر ټینګار شوی.
امریکا څومره لوی هیواد دی د کې شک نشته. د امریکا سره دوستانه روابط او اړیکې او هر ډول تړون په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په ګټه دی او مهم دی. خو دغه امنیتي تړون یو برخه یې د امریکا فوجي اړې دي چې هغه په افغانستان کې وي، او د پوزي اډو د پوزيانو شتون دا بیا د تعامل ور خبره ده. زه په دې نظر يم چې د یو لوی قوت چاغه پر نړیواله کچه او په سیمه کې خپل خاص اهداف لري، سیاسي، اقتصادي او نظامی اهداف لري. د هغو پوزي اډې دا عادي خبره نه ده، دا عوارض جانبي هم لري،
مشورتی لوی جرگی پلمړی ورځ بیان سی.
مشر کرزی ویلی سفرونه کړي یقینا د گاونډي هیوادونو په دې رابطه کې کوم خبرګونونه دی، هغه به هر قسم چې دی پار صورت د امریکا غونډې د لوی هیواد هډې په یوه خاوره کې، خصوصا په افغانستان غونډې چې د نن د بحران مرکز دی، په دې کې دا هم ګټې لري هم زیانونه. په دې کې شک نشته، ځکه په دې ټولو برخو باید ډېر دقیق، هر اړخیز دقیق بحث وشي. افغانستان ټولې ګټې باید خوندي وي، ملي حاکمیت یې تضمین وي، د موږ د خلکو ژوند باید پکې مسؤل وي.
د سیاسي چارو شنونکی زبیر شفیقی و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې. تاکل سوي له افغانستان سره د سوداګرۍ په نامه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس په سبا د هند په مرکز نیو دیلی کې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کانفرنس د دوی او د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ګډه پلان سوی او د 900 هیوادونو سوداګر او پانګوال به پکې ګډون کوي. په دې نړیوال کانفرنس کې به د افغاني محصولاتو یو نندرتون هم پرانیستل سي او تمه ده چې د افغانستان او هند د سوداګرۍ خونو ترمنځ همکاریو یو موافقه هم لاسلیک سی. معصوم میوند په کابل کې د نور تفصیل سره.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به افغان حکومت نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونه تشریح کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ دوه ورځنی نړیوال کانفرنس به د دوی او د هند د بهرنی چارو وزارت لخوا د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نوې ټیلی کې جوړیږي. د بهرنی چارو وزارت وایي انجنان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. افغان چارواکي به په دې کانفرنس کې د 900 هیوادونو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړي.
د 250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي، او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په هکله باندې چې د پانګاشونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي. همدارس یو شمېر هغه تولیدات چې اوس په افغانستان کې تولیدیږي هغه به هم نمایشته خودل کېږي، تر څو د نورو هیوادونو سرمایه ګزاران هغه وویني او دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته، او د ډیرو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پانګاشونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
د بهرنی چارو وزارت معلوماتو لمخې له افغانستان سره د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس به د هند بهرنی چارو وزیر سلمان خورشید په خپل وینا سره پیل کړي. د افغانستان د مالیه، کرنې، قانون او سوداګرۍ، شاري پراختیا، ترانسپورت او روغتیا وزارتونو او نورو ادارو استازي به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب دې کانفرنس ته وینا وکړي، او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې موجود فرصتونه نړیوالو سوداګرو ته تشریح کړي. هند پروسه شکل هم په افغانستان د پنګونی د جلب په نوم د نړیوال کانفرنس کوربو. خلا افغانستان سره د سوداګری په کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو د سوداګری او د خونو ترمنځ هم یو سند لاسلیک سي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مرستیال خان جنرال کوزی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ډول کانفرنسونو سره کېدای سي د دې هیواد سوداګری او پنګونه لا پراخ سي.
په دې کانفرنسونو کې هغه ظرفیتونه او هغه فرصتونه چې زموږ په ملک کې د سرمایه ګزارۍ او د زراعت او د معدن په ارتباط باندې موجود دي، هغه د منطقې او د دنیا د سرمایه دارانو سره شریکیږي، او دا تاثیر لري. نور دنیا هم چې پیشرفت کړي، ترقی کړي، دا په دغه نمایشګاه او په دغه کانفرنسونو په واسطه باندې خپل ملک خلکو ته ورپېژندلی دی، او خلک راغلي دي دنیا په هغه ملک کې سرمایه ګزاري کړي. نو دا کانفرنس زموږ د نظر نه خاص اهمیت لري. د هند سرمایه ګزاران ډېر زیات علاقه لري.
هند لمړنۍ هیواد چې افغانستان ورسره په 2018 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې هند له دې هیواد سره یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 12 کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرستې کړي. افغانستان سمندر ته لار نه لري، خپل سوداګري او ترانزیت د ایران او پاکستان له لارې له نورو هیوادونو سره کوي. خو د دواړو هیوادونو وخت پر وخت د افغان سوداګرو مالونه درولي، او یې هم خپل لارې د څه وخت لپاره تړلې دي. خو له افغانستان سره د هند همکاري بیا هغه موضوع ده چې پاکستان نه خوښوي، او په بیلابیلو ډولونو ورته مخالفتونه څرګندوي. معصوم ایوان، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په بغلان کې د جنسي تیری د لسو قربانیانو د ژوند په اړه څېړنې څرګندوي چې د جنسي تیری قربانیان له سختو رواني او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. تفصیل د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې.
په بغلان کې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د جنسي تیری پیښې زیاتې سوې دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقونو فعالین وایي د جنسي تیری قربانیان په اسانۍ خبرو ته نه حاضرېږي، نو د دغو پیښو دقیقه شمېره لا هم نه ده څرګنده. د ازادي راډیو خبریال په بغلان کې د بیلګې په ډول د جنسي تیری د لسو قربانیانو سره خبرې کړې او وایي چې دا کسان د سختو روحي ناکراریو او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. بغلان کې یوې ځوانې ښځې ازادي راډیو ته د خپل نوم د پټ پاتې کېدو او د ژغ د نخ پرېدو په شرط ویلي چې دوه کاله مخکې په سیمه کې دوه وسلوالو کسانو تیری ورباندې کړی. دې ښځې ویلي هغه مهال د خپلې سیمې په یو ښوونځي کې ښوونکې وه، خو تر دې پیښې وروسته د ټولنیزو فشارونو په خاطر مجبوره سوه چې خپل کار پرېږدي او په انزوا کې ژوند وکړي. د بغلان د ښځو چارو مشره خدیجه یقین ازادي راډیو ته وایي د جنسي تیریو زیات قربانیان د ټولنیزو فشارونو په خاطر حتی د ځان وژلو ته مجبوره کېږي.
معلوم دار است که یک دختری که مورد تجاوز قرار میگیره واقعا برش درد آور است.
دوای معلوم دار است چې جنسی تجاوز ډیر دردونکی کار دی او دا قربانیان تل رنج او غم لري او یو ډول د مجبوریت ژوند کوي. هغوی منځوي کېږي ځکه په کور او کلی کې خلک په شسترګنه ورته ګوري. دا قربانیان ځان په ابدي عذاب کې احساسوي، حتی یو شمېر کسان چې ما خپل لیدلی د ځان وژل غوره ګڼي. د بغلان د ښځو چارو مشرې ویلي کچېرې د جنسي تیری عاملین په شدت مجازات سي، ښایي د دې په وینا د دغسې جنایتونو مخنیوی وسي. په بغلان کې یو شمېر مخورو کسانو ازادي راډیو ته وویل د جنسي تجاوزونو قربانیان یوازې ښځې نه دي، بلکې کم عمره هلکان هم پکې شامل دي. په بغلان کې یو قومي مشر محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې په زیاتو مواردو کې لیدل سوي چې د لس څخه تر شپاړس کلن هلکان هم د جنسي تیری قربانیان دي.
چندین چند بچه هایی که داره در سند از ده به بالا، از ده تا سیزده، از سیزده تا شانزده سال سند داشتن نزد ما مراجعه کردن و مشکل خود گفتن که کاملا از زندگی ناامید شدیم و یه از
په بغلان کې امنیتي مسؤلینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دغه پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته خپریږي چې د شکرې ناروغي په اړه پکې خبرې کیږي. که تاسو هم پوښتنه لرئ کولی سئ د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼې راته ولیکئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دغه راز کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او له متخصص ډاکټر څخه خپلې پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمېرې هغه شېبې اعلانېږي. راپورونه وایي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې پر سر شدید اختلافات پیدا سوي دي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستانی طالبانو ترمنځ دغه اختلافات به لنډمهاله وي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې.
رویټرز خبری ایجنسی په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبی وزیرستان کې د نومبر په اومه په جوړه شوې غونډه کې حاضر و لیکي، کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، ډېری قومندانان له غونډې ووتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور له منځه ولاړه. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه وکیل یوسف زای چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په اړه ژور مطالعه لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي.
البته پاکستان ریاست د ډېر وخت نه کوشش کوي د انټلیجنس ایجنسیانو چې هغه د طالبانو په مختلفو تنظیم ګروپونو کې یا د هغو کوم شخصیت یا د دهران د داسو په منځ کې دراړ واچوي، نو د پاکستان بعضې داسې کمانډران شته باندې اثر انداز کیږي. د پاکستان پالیسیان یا د پاکستان انفلوئنسر هم دغه وجه وه چې کله د مولوی فضل الله نوم راغی او د هغې سره د بل کمانډر نوم راغی، نو طالبانو کې بعد داسې خلک وو چې چا د مذاکراتو د عمل یا د صلحې د عمل لږ وکالت یا دلالت کوو، نو هغې غوښتل چې د فضل الله په ځای باندې هغه بل کمانډر مخې ته راولي.
نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي هم وي، نو د تحریک واګې به د متشددو قومندانانو په لاس کې وي.
طالبانو کې کوم اختلافات وي بیا هم
کمانډران وي، نو د طالبانو د تحریک واګې چې دي هغه به د هغې په لاس کې وي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو نه کول اعلان وکړ او په پنجاب ایالت کې د امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو د وژلو خبرداری هم ورکړ. یاد دی چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پولي تصویرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر راکیم الله مسعود له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو، چې له امله یې د دغه طالبانو مرکزي شورا د نومبر په اوومه نیټه د سواد د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله ځای ناستی وټاکه.
عمردل چې پاکستانی طالبانو ترمنځ د نوي مشر تر ټاکلو وروسته اختلافات پیدا سوي، لدې سره په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې په مخ کې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، ل اجمل ان نه د مهمو خبرونو سرخطونه وري.
چارواکي وایي چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د شپږو ملکي کسانو جسدونه پیدا شوي. د ارغستان ولسوال عبدالغني مسلم یار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان شپږ ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د دولت سره د همکارۍ په تور تښتولي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د کابل ښار د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې لس عام وګړي وژل شوي دي، په دې کې دوه امنیتي کسان هم شامل دي او 29 نور ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس سبا د هند په مرکز نوی دیلی کې پیل شي. د ماسیدونو نړیوال ورځ نن په کابل کې د ځوانانو د یو شمېر ټولنو لخوا ولمانځل شو. په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې ځینو ځوانانو وویل چې دا د افغان ماسیدونو لپاره یوه لویه ستونزه ده چې اکثره یې له فارغېدو وروسته کار نشي پیدا کولی. په ویتنام کې د جمعې د ورځې رئیس سیلابونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي، 9 تنه نور نادره کړي، نږدې 80 زره کسان بې کوره شوي دي. چین وایي چمتو دي چې فلیپین ته د ژغورنې او طبي خدمتونو ډلې واستوي. دا یوه اونۍ وروسته دا غوښتل چې دغه ټاپو هیوي هیواد کې د هایان په نوم درانه سمندري طوفان درانه زیانونه رامنځته کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې ورسته تاوتریخوالی غندلې. د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې نوموړي وویل چې لیبیایانو په 2012 کال کې د دې لپاره انقلاب ونه کړ چې له داسې یو تاوتریخوالی سره مخ شي.
او پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروگرام ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. تیره پنجشنبه د شکرې ناروغۍ او د دې ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ازادي راډیو د دې اونۍ په روغتیا خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. زمونږ د نن ورځې د خبرونه ملما ډاکټر صاحب اکرم ملک زید دی. ډاکټر صاحب له نوم سره حتمن آشنا یاست. نوموړی په جرمني کې اوسیږي او د نورو صحي فعالیتونو ترڅنګ خپل شخصي کتنځای هم لري. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دغه شمیرو له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او له ډاکټر صاحب ملک زید څخه د شکرې ناروغۍ په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په کابل کې زمونږ شمیرې دي 0999 203 550، بل شمیره ده 0922 255. دغه راست تاسو کولی شئ چې په فیسبوک هم لکه څنګه چې زه اوس وینم ځینو دوستانو خپلې پوښتنې مطرح کړې دي او د تلیفون لارې هم له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړې. له دې مخکې چې له ډاکټر صاحب څخه د ناروغۍ په اړه زیات وورو، د شکرې د نړیوال فدراسیون لخوا یو وروستی رپورټ چې پنځمه پورس خپور شوی دی، هغه وایي چې په نړۍ کې په هر شپږمه ثانیه کې یو کس له دغه ناروغۍ څخه مړ کیږي. دا چې د دې ناروغۍ علتونه څه دي او نور علائم څه دي، مخنیوي څنګه کیږي، په همدې خبرونه کې په دې اړه مفصل خبرې کوو له ډاکټر صاحب څخه. به هم پوښتنه کوو، خو په سر کې ډاکټر صاحب ملکزه خبرونه ته په خیر راغلی. که په سر کې دغه اوریدونکو چې اوس مونږ تاسو اوري او خپل پوښتنې مطرح کړي د شکرې ناروغۍ په اړه دسې یو کتنه ورته وړاندې کړی صاحب.
رضوان صاحب السلام علیکم تاسو او قدر من اوریدونکو ته. دا به دویم چې خپل د شکرې ناروغي اوسنۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده. دا چې نن موږ د نړۍ د انټرنیټ کې وګورو چې د دیابیتس ورځ چې منځل کیږي، په هر ثانیه کې په نړۍ کې یو کس په شکرې اخته کیږي. دا که زه پرتله کوم هغه ځینې کورونو کې چې برېښنا یا برق سوزول کیږي، هغوی میټر لري. نو کله چې یو کوټه کې برق چلانی سړی میټر ته چې لاړ شي، ګوري چې میټر همداسې تاوېږي او تاوېږي او تاوېږي زیاتیږي. بده مرغه د شکر کچه هم چده تبایی چی میتر دم تو سیزیتی یو سگی هر از ثانیه که یا کس تاسی مخی یاده کرا پا شکر ناروغی بانده اخته کیه نو پا دی وجه بانده دکتران نن د شکر ناروغی د سونامی یا د بندری د یا سمندری زلزلی پا نامه یاده چی یو ناسا و بشریت بانده رازی او حتی سو ویسر خلاصون دری نشتا
بله ډاکټر صاحب ځینې اکثر ملګرو چې کمی پښتنې مطرح کړې دي د دوی پښتنې هم در سره شریکو د شکر ناروغي کوم نوې یا د سیویلایزیشن ناروغي ده او که په ډیرو پخوانیو پیړیو کې هم موجوده وه په دې اړه کلک اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ
مرا صاحب دواړه خبرې صحیح دي یو دا ده چې د سیویلایزیشن ناروغي خو ته په دې چې اوس چې دی انسانان په پښو ډېر لږ ګرځي په اروپا کې خو څه کوي چې درې قدمه لار خلک په موټرو کې ګرځي په کوټه کې چې ناست وي حتی ټلویزیون ټیټولو جګولو پروګرام بدلولو ته نه پورته کېږي هغه ریموټ ده حتی راډیوګانو ته هم حتی ریموټونه پیدا شي یعنې حرکت کم ده نور خو څه کوي چې هغه کنفرانسونه سیمینارو ته چې زه کله ځمه ویل کېږي چې په افریقا کې حتی افغانستان کې په کوچیانو کې حتی د شکرې ناروغي زیاتېږي ځکه کوچیان هم هغه په خوا غوندې نه ګرځي کله کله کوچیان دې دپاره چې سره یو ښار نه بل ښار ته ورسېږي حتی خپلې رمې په لارېګانو کې بیایي نو دا چې ده په یو حساب په رښتیا د سیویلایزیشن یا د مدني ټولنې ناروغي ده له بلې خوا نه که سړی بیا د طب تاریخ ولولي هغې کې سړی ګوري چې تقریبا د عیسی علیه السلام د زېږېدنې نه 15 پېړۍ مخکې یعنې دا چې 3500 کاله مخکې حتی مصري ډاکترانو او یوناني ډاکترانو د دیابیتس د ناروغۍ نښې لیکلي دي خو هغه وخت کې هغوی نه پوهېدل چې دا به شکرې ناروغي ځان ته به ناروغي وي یوازې نښې لیکلي دي بل دا دی چې د شپږ سوه کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه یو ډېر مشهور هندي ډاکټر و چې د هغه نوم سشراتا و نو هغه حتی د ګنګا په سیند په غاړه باندې کار کاوه هغه خپل اثار په سنسکریت ژبه باندې لیکلي او اوس په ماغه د ګنګا په سیند په غاړه باندې د هند په شمال کې یو پوهنتون هم شته د هغه په نامه باندې نو هغه خپل اثارو کې د دیابیتس په برخه کې د شکر ناروغۍ په برخه کې څه لیکلي دي چې یو رقم ناروغي ده چې هم پیر کسان چاغ کسان نیسی او بیا لیکلي چې په عین وخت کې عین نښې په ډنګرو کسانو کې هم شته بیا ډېر وخت وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه د عیسی علیه السلام د زېږېدنې نه شپږ کاله وروسته پیدا شوی و هغه د چاراکه په نامه باندې هغه خپل اثر کې لیکلي دي چې هغه ځینې کسان دي چې هغوی چې تشې متیازې کوي سړی فکر کوي چې دا شات دی د بدن نه وزي هغه سې کې چې دغه کسان تشي متیازې کوي نو هغې ته بیا ماشي راځي هغې ته غومبسي راځي هغې ته بیا مچۍ ګانې راځي علت دا دی چې هغه متیازې خوږې وي نو خوږې ته بیا نو موږ ته پته ده چې غومبسي او مچۍ ګانې ډېر وځي نو په دې وجه باندې بیا نو دغه ناروغۍ ته د تشو د خوږو متیازو د ناروغۍ لقب ورکړل شوی یعنی دیابیتس میلیتوس اصل چې وایي یعنې خوږې متیازې معنی لري او ډېر پخوا چې به و ډاکتران هغه وختو کې وسایل نه درلودل د شکرې د ناروغۍ د معلومولو دپاره نو دغه غریبو ډاکترانو به د رنځورانو تشې متیازې په ژبه څکلې کتلې چې خوږې دي او که نه دي نو که خوږې دي بیا ویل چې ته د هغه د شاتو یا د خوږې تشې متیازو ناروغي لري دا چې ده په رښتیا یو خوانه د سیویلایزیشن ناروغي ده او پخوا هم موجوده وه
بله ډاکټر صاحب دغه د شکر ناروغي د نړیوال فدراسیون لخوا د پنځمې پر چې کم ارقام خبره شوې دوی چې دا محل په نړۍ کې څه د پاسه 328 میلیونه کسان د شکر په ناروغي اخته دي او دوی وی چې د 13 کلونو په مقایسه اوس 2% د ناروغي زیاته شوې ده تاسو خو مخکې ویل چې اوس په غژون کې د انسانانو نه حرکت د ورزش نشواله او د غراسه د خوراک په سیستم کې نیمګړتیاوي شاید دغه وي په کوم سیمو کې د نړۍ دا ناروغي زیاته شوې ده او یا زیاته خپرېږي
مراسب که وایي چې دغه ناروغي که سړی اوس د افغانستان ارقامو سره مقایسه کړي له بده مره افغانستان کې نشته رقم ارقام چې سړی پرتله کړي خو هغه سیمو کې چې حرکت لږ دی هغه سیمو کې چې ډوډۍ ډېره ده غذا ډېره ده نو واضح ده چې هغه اروپا ده امریکا ده او حتی د هندستان ورخه کې هم یو اندازه کله کله داسې خبرې کیږي. نو دغه ځایو کې معلوم ده یو خو ارقام موجود دي، بل دلته معلوم دار ده چې خلک حرکت د خلکو ډیر لږ دی او غذا بالکل ډیره ده. له بلې خوا چې وګورئ په دغسې هیوادو کې تاسې چې به وګورئ کوشه به وي چې دوی پکې خوږه وانه چي، دې دپاره چې د فرن یو کمپنۍ ته جوار خرڅوي قطعگانو کې دې ته پاچې خرڅ شي چې وګوري په قطعی کې بیا یو پټه خوږه بوره یې پکې اچولي، یا دا چې نور کې پنیر چې وګوري په پنیرونو کې چې وګوري هغې کې حتی خوږه موجوده ده. نو اوس نو د دیابیتس یا د شکر ناروغۍ برخه کې به وروسته اوږدې خبرې وکړو. خبره دا ده چې هر شي کې چې خوږه وي هغه د شکر ناروغۍ زیاتوي، پورته کوي، د انسان د بدن شکر پورته کوي. نو فکر وکړئ چې پنیر کې چې خوږه وي نو نه غوازی ده چه شه با سره اوخری نو که ده سری خواگه یا شکر پورته نیشه. نو پدی واجه بانده اروپایی هوادو که ده شکر ناروغی زیاده ده.
بله دوستانو، لکه څنګه مو چې له ډاکټر صاحب څخه واورېدل هغه لومړني معلومات یا اساسي او مهم معلومات د شکرې ناروغي پړه، یو ځل بیا تاسو خپل ټلیفوني شمیرې اعلانو چې په دغه شمیرو تاسو کولای شئ له ازادي رادیو سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب څخه د دې ناروغي او خپل په دې ناروغي اختصاصي معلومات واخلئ. زموږ په کابل کشمیري دی 0992035500 او بل شمیره ده 0902205500. ډاکټر صاحب یو ورور په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک پانه باندې یو پوښتنه کړې ده، وی چې د شکرې دوهم ټایپ ناروغي لري، یوازې ورزش کوي او پرهیز کوي او دوا نه استعمالوي. دا توریالې دوران نومي ګډ ورور دی، وی چې آیا دا د لپاره کافی ده او که نور څه هم باید وکړي؟
محترم ورور توریالې دوران، تاسو ډېر ښه کار کړی. ټیپ دوه ناروغي هغه ناروغي ده چې سړی ویلی شي چې د کنټرول لاندې راتلی شي. دا په دې معنا چې بنیادي لومړنی علاج درملنه ده، دا ده چې سړی باید حرکت وکړي، ډېر حرکت وکړي، او بل دا چې پرهیز وکړي. دا چې تاسو دواړه کوئ نو دا ډېر ښه کار دی، دې نه بل ښه کار سړی ویلی چې نشته. راغلو دا چې دا کفایت کوي، بس ته تاسو او کنه ده، دا دې پورې ده چې ستاسو شکر څومره ده. نو نه پوهیږم چې افغانستان کې د شکر معلومه الې شته او که نه شته. اروپا کې خو دومره ډېرې شوي چې تقریبا په هر کور کې یو کس د شکرې د معلومولو اله لري. نو ښه به دا وي چې تاسو که خپله دا اله نشئ اخیستی په بایه باندې، نو یو معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغې ته خپله د شکرې معاینه وکړي. هغه په دې ډول باندې یو ځل سړی په ناره باندې ډاکټر ته ځي، هغه ګوري، بل د هغې نه وروسته بیا سړی اصلا هغه د ډاکټر په کتن ځي کاته یو رقم شربت دی چې څکي، او که هغه ته ضرورت نه وي تاسو کوی شي یو ورځ بیا بله ورځ باندې ښه پریمانه ډوډۍ وخوري خپله، او د هغې نه یو ساعت وروسته لاړ شي، وګوري چې یو ساعت وروسته څومره دی. که چېرته داسې وي چې یو ساعت وروسته ستاسو د شکرې کچه په د میلیګرام په اندازه باندې 200 نه پورته وي نو دا بیا زیات دی. نو ښه به دی. بل دا ده چې هر درې میاشتې وروسته یو بله معاینه ده، هغه کېدای شي چې افغانستان کې به وشي، چې هغې ته وایي ایچ بی ای یو سی. دا به تکرار کړم، ایچ بی ای یو سی، یعنې دا د هیموګلوبین یا د وینې معاینه ده اصلا، چې دغه هر درې میاشتې وروسته سړی معلوموی شي. نو که داسې دی که چېرته ما هغه دقیقه کې چې تاسو ډوډۍ خوړلې وي ستاسو شکره وکتل شي، نو دا ما هغه د دقیقې شکره ده. سړی نه شي پوهېدی چې 15 ساعته مخکې ستاسو شکره څنګه وه، او 15 ساعته وروسته به ستاسو شکره څنګه وي، یا 2 ساعته وروسته به ستاسو شکره څنګه وي. خو دا ایچ بی ای یو سی چې ده، ستاسو د درې میاشتو شکر معلومه ای، یعنی دا چې ته پیدا شي چې په دې تیر درې میاشتو کې څومره وه. دا هغې کچه بیا دا ده چې سړی ویلی شي د څلور نه تر شپږو پورې دا نورمال ده. که بیا شپږو نه ستاسې ایچ بی ای یو سی زیات وو، که مثال په توګه 5 یا 8 یا 9، نو دا بیا زیاته. سړی ویلی شي چې حتی چې ایچ بی ای یو سی که 5 وي دا زیاته ده، 5 نه باید ټیټ اوسي. ښه به دا وي چې د شپږو نه حتی ټیټ اوسي، او شپږو سره هم سړی ډېر ښه ژوند کوی شي.
بله ډاکټر صاحب، مننه له معلوماتو څخه. یو اوریدونکې په لاین کې لرو. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ده. سلام علیکم، مهرباني وکړئ صاحب.
وعلیکم السلام. زه خپل تقریبا 12 کال کې
اور فقط لائن کی اسی گئے ترسو او کدا دغه د رادیو غغم لکټیټ کړي ترسو د ډاکټر صاحب مشوره او توصيه لګ سمته غووري لائن کی اسی گئے چې ډاکټر صاحب تاسو پښتنه ته ځواب لري ډاکټر صاحب
زه د ګران اور ستنه پښتنه کوم تاستا په پښتنه په سوال باندې په درد باندې پونه شم چې اوس څه درد لري چې فکر کوي دا د شکرې دی او کنه ده
شکر ما در تو چې یو سلو ګیش تر سلو سلمې پر وژنه وایي او پر ماړه نه دوا سو تقریبا ده او نور مشکل ته شکر ان شاء الله چې ورکه وایي خدا عزمانه لرم بالکل او به موږ نه غواړي ته چې زم نه ده خبره
پونه شم ته کې کې نه
وای ته کې کې کوم ډاکټر صاحب او حازمن لري یعنی ډوډۍ شو خرم هضمي ګنه
اورور عمر دې ته څومره
څومره عمر به تقریبا 2500 کال دی
بس په پښتنه باندې پوښوم ټلیفون کې د جواب د رادیو د لارې واره ګوره وروره اول دا دی چې ته وایې چې زه د تګې احساس نه لرم تګې کېږم نه دا څنګه انسان به چې تګه نه شي بل دا دی چې مخکې خو مونږ یاد کړه چې د شکرې ناروغۍ لپاره حرکت ډېر مهم دی ته چې حرکت کوې ستا بدن ته کاته غواړي او که نه غواړي ستا بدن یو څه خوله کوي ستا بدن خپله د اوبه د بدن چې دي هغه د بدن نه وځي سړی باید د تندې احساس ولري یو شی دی کله چې سړی خپله اوبه ونڅکي د وخت په تیریدو سره د تندې احساس سړي ورکیږي دا نښه په زړو انسانانو کې زخت زیاته ده که تاسو خپل خپلوانو کې فرضاً نیا نیکه څوک په د چا ژوندي وګوري هغوی ته وایي چې بابا زه به اوبه درکړم هغه نڅکي زړه یې تنګیږي سختې ورته ته وایي چې زار ورکوي زوړ سړي ته چې اوبه ورکوي ځکه زاړه انسانان چې دي د وخت په تیریدو سره د عمر په تیریدو سره د تندې احساس د هغوی ورکیږي نو بیا څومره چې لږ یې اوبه څکي تاری احساس لا پسی ورکی نو پدا یو شی خبر ده چې تن نه تګی کې ورو کې ده چې ته بخپله او بنس کې د تند احساس په څور کې وي نو خو بدای ورو او بل دا چې د شکر چې ته ولستا یو سل دیش میلی ګرام ده دا نو خدا دا د شکر تاثیر نه ده رغلو د هضمې لپاره هضم د شکر پورې کوم خاصه اړه نه لري هضم بیا بل شه ده آیا ستاد مې دې ته حساب څنګه دی ډېر دی لګ دی بل دا ورو ته څه شی اخري کله اخري نو دا هم ډېر مهم رول لري بل د کچیرته یو ځل بیا ستا د میډي معنی شي یو ټیپ تا ته تیر شي هغه بیا سره پیدا شي چې آیا څه خبره ده آیا ستا نس ناسته شته او که نه شته او آیا نس کې د باد شته او که نه شته نو که دغه شی ني بیا یو ځل ته د نننیو یا داخلي ډاکټر متخصص ته لاړ شي هغه ستا یو ځل ټیپ باندې ستا میډه او حتی کولمې وګوري بیا هغه درته ځواب درکوي شي
بله ډاکټر صاحب جمال الدین په نامه اورور په دازادرډ په فیسبوک یو پښتنه مطرح کړی دی وی مونږ باډي بلډینګ کوو یعنی دغه اندام خپل جوړی خو د دې لپاره چې طاقت ولرو خواږه سیسونه زیات خورو خواږه خوراکونه زیات خورو آیا د پښتنه کوي چې مونږ په شکر اخته کیدلی شو
جمال دین اورور اپوري چې ته باډي بلډینګ کوي د شکر چې ته سپورت کوي سپورت د شکر ناروغي لپاره ډېر ښه شه ده سړی نه اخته کیږي پرې خو یو شه ده چې د باډي بلډینګ چې ده هغه ته وایي چې د قوت تمرین دی یعنی د سمټی غټیږي خو د اوږدې مودې د طاقت هغه شنه ده د شکرې ناروغۍ لپاره دا دومره ګټه نه کوي سمټی ډېر قوي ته ولاړ اوسې په ولاړې باندې همداسې وزنونه پورته کړي پورته کړي پورته کړي او سمټی ډېر قوي شي او عضلات ډېر قوي شي دغه څه کسان په شکر اخته کېدای شي د شکرې لپاره دا ده چې په قرار قرار شکر وسوځي یعنې دا ته چې کوم فرن لاس ته کې ډېر درانه درانه وزنونه پورته کې او ذات قوي شي دا به دومره ګټور نه نسبت دې ته چې نیم ساعت یا یو ساعت په قرار باندې قدم وای دا چې ته ویل چې زه خواږه خورم آیا ما ته د شکرې ناروغي پیدا کېدای شي او کنه شي ورور دا دې پورې اړه لري چې ته څومره خواګه خوري څومره هضموي شي بل دا چې شکر ناروغي هغه د ټیپونو باخې کې به ورسته وغږیږي چې دوه رقمه ده یو د شکر ناروغي ټي پي یو ده ټي پي یو هغه ارسي ده هغه نو په خوږی باندې نه پیدا کیږي سړي ته هغه ارسي موضوع ده او بل د ټي پي دوه ناروغي چې ده هغه د خوراک او د چاغوالي د لارې پیدا کیږي نو اوس نننه یو څیړنو دا معلومه کړې ده څوک چې خواږه شیان ډېر خوري د هغه پانکراس یعنی هغه ځای چې هلته انزولین جوړیږي رښتیا هغه عیبي کیږي نو تا ته لازمه ده سره د چې سپورت کوې خواږو کې لږ څه د توازن نه کار واخلي هغه نه د انصاف او د اعتدال نه کار ډېر خواږه شیان ونه خوري
بله خدای وکړي چې دغه ورور ډاکټر صاحب ساسي سرګندونه او توصیه اوریدلې وي یو بل ورور حاجی محمد فاروق له کویت څخه پښتنه کړې ده ډاکټر صاحب له تاسو څخه یو دا پښتنه خلو یو په تلیفون خلو به دوړ ته یو ځای تاسو جواب وای دی چې آیا د شکرې په ناروغي چې څوک اخته کیږي دغه علائم یا نه په د بدن په کوم خاصه برخه معلوميږي او ک د نننه د انسان په بدن تاثیر کوي یو ده بل یو بختیار رور لکندهار څخه د ټلیفون په لیکه کده بلې مهرباني وکړه ورور له ډاکټر صاحب سره خپل پښتنه مطرح کړئ
امرا صاحب تاسو او سید ډاکټر صاحب السلام علیکم به دې له چرو غوډ خوش خوشاله به یو درې پښتنه لرم کی اجازه راکوي
مهرباني
لومړی پښتنه دې زړه د ولې د ډاکټر صاحب محترم ته چې د سکری الورد شار تر شو پرې دی بل د سکری مرزي په کټه د پښتنه کې د لکې کیا دغه مرز اول ته دریم پښتون تراسو دغه مرضی چې سب د شکرې په مرضی باندې اخته وي آیا بعد کوم خواړه وخور شي کوم خوړو ته ضرورت دی او مشخص او دوای او شربت سکنه څه ځکه افغانستان لري تر څو چې خلک داسې خلک دي چې د هر وخت له سفینې لري ډاکټر ته چې ډاکټر صاحب دغه دریم پښتون جواب راکړي ډېر خوشاله سم
ډېر زیاته مننه وروره فقط تلیفون مو بند کړئ د راډیو بری یا کده شي ډاکټر صاحب درڅه کومه پښتنه ولري ډاکټر صاحب
بختار صاحب تاول چې د شکرې لوړ فشار دی باندې پونه شم لونګي پښتنه څه شوه
ډاکټر صاحب لومړی پښتنه دا و چې کله شکرې باندې څوک اختوي دغه هغه د فشار لوړ اندازې کم ده چې نه له خطر څخه خو پورته کیږي نه
نو د مراد څه پونه شم شکر به لوړ فشار
د خپل د شکرې اندازې پښتنه کړی چې هغه لوړ اندازې
شکرې لوړه کچه چې څومره
بله
د شکر خاصه ماده دی باندې پوښم نه خا نو اول کومه پښتنه ته جواب کوم د اجي صاحب چې فیسبوک کې لیکلی و
بله اجي صاحب لیکلی دی چې په کوم اوزو د بدن باندې علائم ښکاری
محترم اجي صاحب محمد فاروق د شکرې ناروغي دا یاره داسې غړی به نه وي چې هغه زیانمن نه شي نو د شکرې لومړنۍ نښې دا دي چې سړی تږی کیږي چې ډېر تږی شو سړی ډېر وخت ستړی کیږي تشې متیازې ډېرې کوي او داسې یې چې بالکل ته وایي چې خوب دې کړی ته وایي چې بیا ویده شم دا نښې دي او د نننۍ ناروغۍ خو دغه د نننۍ نښې خو سختې ډېرې د بدن چې هغې کې ووایو د قلب د زړه ناروغي پکې شته پښتورګي شته سترګې ته یو څوک چې څوک کاله د شکر لوړ وي د سترګو ډاکټر ته چې لاړ شي هغه ضرورت نشته چې ستا د شکرې اندازه وګوري چې لوړه ده که نه سترګې ته چې ګوري وایي ته د شکرې ناروغي لري د سترګو نه داته ښکاري ته خپل انسان پیدا شي زما دید کمزوری شوی دی یعنی دا چې د نننۍ ډېرې ناروغۍ دي چې د شکرې د لوړوالي په وجه باندې سړي ته پیدا کیږي او اوس بختیار صاحب ووایم بختیار صاحب د شکرې لوړ کچه هغې ته سرحد نشته یعنې دا چې نورمال چې ده ووایي چې د ملي ګرام په اندازه به یې ووایو یا په د ملي مول په اندازه باندې چې په سکندن یاو امریکا کې ترېنه استفاده کیږي د ملي ګرام په اندازه د سل ملي ګرامو شاوخوا ته نورمال ده په ناره باندې او په ملي ګرام د ملي مول په کچه که ووایي که د شپږ ملي مول په کچه باندې اندازه نورمال ده نو د ډوډۍ نه یو ساعت وروسته ډوډۍ نه مطلب دا دی چې هغه سم په رښتیا ډوډۍ وي یا وریجې وي یا کچال دغه شیینه چې وي نو یو ساعت وروسته کېدای شي چې دا د 150 ملي ګرامو پورې پورته شي هغه نورماله ده خو دوه ساعته وروسته باید بېرته کته شي دوه ساعته وروسته یعنی بې د حرکت خیمه هغه دوه ساعته وروسته باید بېرته د 130 شاوخوا ته کته شي او حتی کله کله 160 170 پورې پورته کېدای شي خو دوه ساعته وروسته باید بالکل یعنی 150 شاوخوا ته ورسیږي نو که چېرته بیا داسې وي چې د شکره بیا کته نه شي پورته پاتې هغه مې د شکرې ناروغۍ نښه ده نو اوس به وایي چې څومره پورې شکره پورته کېدای شي هغه ماشینونه چې ډاکټرانو سره په کتنځیو کې موجود دي پخوا به تر 450 میلی ګرام پورې اندازه کوی شو، اوس ښه شوي چې تر 600 میلی ګرام پورې معلوموی شي. که چېرته بیا ماشین های یو وښي، یعنی اچ یو وښي، دا معنی چې یعنی 600 نه پورته ده، نور نه دا ماشین زور نه رسیږي، نشي پورته کوی معلومولی. خو دغه بیا په خاصو لابراتوارو کې په روغتونو کې معلومیږي. هغه اندازه چې ما لیدلې ده په روغتون کې ځینې رنځوران دي چې 1000 میلی ګرام پورې موږ د هغوی شکره لیدلې ده، یعنې تر دومره پورې شته. دا چې ځینې کسان دي چې د هغوی شکره که د مثال په توګه ووایم 1500 وي یا 600 اندازه پورې وي، د هغوی رنګ ډېر خراب وي، وضعیې بده وي. خو ځینې به رنځوران دي له بده مرغه تر 200 پورې هم چې وګورې شکره پورته وي هغوی قدم وي. دا دا دی چې ځینې کس طاقت لري، ځینې نه دي. ځینې کسان دي چې په حساب د ډېر وخت راهیسې د شکرې لوړې شکرې سره عادت شوي دي، نو هغوی دومره ډېر پرې نه پوهېږي نسبت د یو څوک چې یو ناڅاپه شکره پورته شي. دوم سوال ته ووایم چې د کوچنیانو برخه کې تاسې وویلې دا شکره چې ده محکمه تکړه دوه رقمه ده، یو دا ده چې د بالغانو ناروغي ده د شکرو، یو د کوچنیانو. نو هغه بل البته دا یو ساده تعریف دی چې د کوچنیانو زیاتره حتی د 12-13 شاوخوا ته اکثره نه، کله کله حتی 2 کلنۍ کې، کله حتی هماغه نوي زېږېدلي حالت کې هم کله کله کېدای شي یو ماشوم ته پیدا شي چې هغې ته ټوپیا ووایي. هغه چې دا یو ایسي ناروغي ده. یو بل دا ده چې د ایسي صحیح خبره نه ده، هغه دا ده چې ایسي به وي، خو کوم شی چې مهمه ده هغه ته اوتو ایمون وایي، یعنې دا چې دا که یو روماتیزم غونه د بدن خپل دفاعي سیستم راځي په زید دی چې کله چې سړی یو میکروب واخلي، یو ویروس واخلي، ناروغ شي، په ناروغي باندې حمله وکړي، خپل د انسان بدن راځي، خپل بدن خوري. دا په دې معنی چې یو هیواد کې پولیس ته عسکر دی په ځای د دې چې د دښمنانو په مقابل کې جنګ وشي، رای چې خپل ولس وخي، کور په کور ننوځي او خلک وژني، دا د بدبخت هیواد به داسې وي. نو کله کله انسانانو دننه بدن کې هم داسې کېږي، دفاعي سیستم په ځای دی چې د بدن دفاع وکړي راځي، او پانکراس باندې هغه ځي کې حمله کوي چې د شکرې په ضد باندې انزولین جوړېږي، یعنې د هغوی هغه مرغړی وایم هغه غده چې انزولین جوړېږي هغه دومره تخریبیږي، ړنګېږي چې دغه غریبانان ماشومان هېڅکله بیا انزولین نشي جوړولی، یا دومره کم وي چې هغه بیا نشي کولی چې دوی شکره کته شي. نو دا چې دا یو اوتو ایمون، یا دا چې د انسان د دفاعي سیستم لیوانتوب دی، داسې وایم، هغې باندې پیدا کېږي. او ستاسې درېیمه پوښتنه وایي چې کوم خواړه دا خو اصل د باس ورستۍ برخه به یي، خو خیر اوس مخکې به یې وړاندې کړو. د شکرې دپاره هغه شیینه چې په انګلیسي ژبه کاربون هایدرایډ ورته وایي، یعنی هغه شیینه چې خپله شکر ونه جوړېږي هغه باید ونه خوړل شي. نو تاسې به وایئ چې کوم شیینه دي؟ وروره که زر درته وایم زړه به د خوراک نه تور شي. اول سپوره ډوډۍ داسې شکره پورته کوي چې حیران پاتې شي. بل درته وایم وروره جوارې هم شکره پورته کوي، کچالان شکره پورته کوي، وریجې خو داسې پورته کوي ته وایي چې بالکل په وینه کې د پچکاري د خوږې وکړه. دغه شینه یعنې دي چې ډېر شکره پورته کوي. او خواږه شینه خو څه کوي؟ څه کوي؟ لکه ګنۍ درته وایم، میوه درته وایم، او دا نور خواږه باب ګوړه، دا شینه خو ډېر راخواږه پورته کوي. کوم شی چې نه پورته کوي هغه سابو باب دي، ملۍ ده، یو لږې اندازه په لږ اندازه باندې ګازرې، هغه شی چې نس ډکوي خو شکره مو نه پورته کېږي، لکه ډېره سلاته ده، پاڼې واړه لاشي نه دي، دغه نه پورته کوي. نو کېدای شي تاسې پوښتنه وکړئ موږ خو څاروي خو نه وي چې څومره پاڼې وخورو. نو دا بس به وروسته وکړو، دغه د لنډ غونې مې تاسې سوال ته ځواب وویل.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دېنه مخکې چې خبرونو ته لاړ شو، یو تلیفون بل اخلو که وختو له خبرونو مخکې، او وروسته به ډاکټر صاحب تاسو ورته ځواب وایي. بلې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو
ډاکټر سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ وروره که وخت لږ دی، کله پوښتنه مو زر مطرح کړئ.
ماشوم مخکې تاسې سره متماس نیولې ده، درې کلن ماشومه ده، وجود کې هغه فلجي غونې عصبي فلجي لري،
ډاکټر صاحب سره مخکې غږیدلی یاست. ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه حتماً واورېدله. ډاکټر صاحب یو نیمه دقه لرو د غروروی قسم چې موضوع خارج د سوالی خارج د موضوع دی وي چې درې کلنه ماشوم ده او تاسو سره مخکې هم مطرح کړی ده چې څه ذهني فلجي دی وي که څه ناروغي لري.
وقت پورے خاص متخصص کار دے چاہتا نورولوجی یا دا اعصاب ڈاکٹر تھا آگا لاش آگا استاد ای جی دا مغزو آگا دا اولاد استاد اولاد آگا معائناتی دا مغزو گرافا واخلشی آگا ایم آر آئی واخلشی نو پا آگا وقت بے کبھی سڑے ہوئی چیز دے نو زما توسیعت دادا رو را یو متخصص د نورولوژي د اعصاب ډاکټر ته خپل اولاد ویسه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب خبرونه سره تر رسیدلی خبرونه اورو او له خبرونو وروسته قدرمنو دوستانو ډاکټر صاحب اکرم ملکزه لمونږ سره په نننۍ خبرونه کې ملمه ده. د نن ورځې په خبرونه کې د شکر ناروغي د دې ناروغي د اسباب او علتونو د غرس د مخنیوي وقایې لپاره به څه ګامونه واخیستل شي په دې اړه خبرې کوو.